نوی فابریکنگی همی جاده شوی.
بلدور تا اقتصادی کارپوهان ده وړو فابریکو او کارخونو پشان واړه صنعتی واحدونه ده اقتصادی پراختیال مهم و عناصر گنی او زیاتوی چه ده واحدونه ده کاری فرصتونو ده برابرولو ده پام وړ برخه جوړوي. ده دوی پواینا وړې فابریکې په ټولنو کې ده خلکو ده ژوند په ښه کولو او ده بیوزلۍ ده کچې په راکمولو کې مرسته کوي.
د نورستان په مرکز پرون کې زر بې ځایه سویو کورنیو سره د ژمنیو توکو مرسته وسوه. دا هم تفصیل.
په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکي وایي د ژمي پیل کېدو په غرونو د واورو پریوتو سره یې په ولایت کې د یخنۍ څپه پیل شوې او له امله یې کډوالې کورنۍ ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره د دغو ستونزو کمولو لپاره یې د خیریه او مرستندویه ټولنو په همکارۍ زرو کورنیو سره د ژمنیو توکو مرسته وکړه. کومو کسانو چې یادې مرستې ترلاسه کړې پرې خوښ دي. منیب الرحمن او عبدالقهار ازادي راډیو ته وویل
په دې کې د خیریه موسسې لپاره موږ سره همکاري شوې ده او په دې کې همپله ده او بدنونه دي او نور څه جامې او وغیره شهیدان جنګونه دي. په دې کې موږ ډېر خوشحاله یو.
دلته مهاجرې مې په مرکز کې او دغه کومه مرسته چې دلته شوې دي د ژمنۍ مرسته ده. د ولایت د چارواکو څخه موږ ډېر منندوی یو چې زموږ د ولس د مهاجرینو د غریبو خلکو آواز او احوال خیریه بنسټ ته رسوي او هغوی موږ سره معنا خپل په برخه کې مرسته کوي. ژمنۍ
دغو کورنیو په تیرو کلونو کې د جنګونو او ناامنیو له امله خپلې مینې او سیمې پرېښي او اوس مهال په پارون کې د کډوالۍ ژوند کوي. بیا هم منیب الرحمن او عبدالقهار
او آئندہ منگ غالو چی آئندہ ایسی غریبانان سرا فقیران سرا ہمکاری ہوشی
خدا دے وکلو چی دا غریبان و دا مشاکن و لاسنیمی ونیش نور و خیری محسون من دا گفتن دا چی پل پا برخا کی دا مهاجرین و نور و اسید پذیر خرق سرا باید پا وقت سرا ہمکاری ہوشی.
چارواکی بیا وای دوی د ولسونو له یادو ستونزو خبر دي او هڅه کوي چې د مرکزی حکومت او مرستندوی ټولنو په ګډه همکاري ورته سانتیبي او مرستي چمتو کړي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د مشمن سره په ساکینه نو زم نور ته د ژوند خو زه په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنه. د نیمې نړۍ یوې بلې خبرونه ته خراغلی. د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. خو افغان میرمنې سره له دې چې د طالبانو حکومت له خپلو ټولو لومړنیو حقونو څخه بې برخې کړي دي، کورنۍ تاوتریخوالی هم دوی ځوروي. د ګڼ شمېر ښځو په خبره کورنۍ خشونت تر ډېره له هغو میرمنو سره کېږي چې میړونه یې معتاد وي.
اول کې وو چرته وهله، اما داسې متات نه و. وخت چې پوډر یې وهله د پیران کې دا کار شروع کړه او بس دلته ځتی بیخي ختم کړ. ډیر یعنی دردون کې ځون ما تیر کړه.
د جمهوریت پر وخت ډیری ښځو رسمي یا هم غیر رسمي دندې درلودلې. معاش اخیسته په مرسته یې ځان او کورنۍ ته نفقه پیدا کوله. خو اوس دا چې د طالبانو نظام پر دوی باندې د کار کولو لارې بندې کړې دي، وایي کورنۍ تاوتریخوالی څو برابره زیات شوی دی. د دوی په ډله کې هغه میرمنې هم شامل دي چې میړونه یې معتاد دي. میرمن لیلما 15 اولادونه دا چې میړه معتاد و په یوازې ځان لوی کړي. هغه وایي مور پلار یې د دې په ماشومتوب مړ شوي وو. ترې داسې کس ته واده کړی وه چې هغه په نشه یي توکو روږدی و. له هغلې لیلما سره مې د هغې په ژوند کې د ستونزو او دا چې څه ډول یې خپل اولادونه لوی کړي مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي
ما خپل ډیر مشکلات لیدلی و. ما مور نه درلوده. زه له موره یو نیم کلنه پاتې سوم. له پلاره 15 کلنه د تره په کور کې لویه سوم. زه ته ورکړې وم، ما یو کال ونه لیده چې دا څوک ده. زه چا ته ورکړې یم، زه مې تره ورکړم. د ما په نکاح کې چې دا نکاح ورځ مې وعده راغی ما ولیده. نو د ما آینده د ما ژوند دې تباه کراته. متاسفانه چې معتاد و. ډیر رنج مې په دنیا کې ولیده. ډیر دغه اوس یې وینم. اوس فعلاً هم په همدې شرایطو کې
څه وخت پوه شوې بیا چې دا یې معتاد دی؟
هغه وخت کې پوه شوم چې موږ مهاجر پوهنتون ایران ته لاړو. چې بېرته راغلم بس ذاتي دا سړی ماته سړی نهسه، دا ذاتي نه دما مېړه سه، نیم ته خرڅ راکړه نیم مصرف. دغه پنځه واړه اولاده ما خپله وروزله، خپله مې زحمت وایسته، خپله ما تازه له مکتب نه ایستلې وم، تره مې اتم سم کې وم، بېرته مې مکتب شروع کړ، شپې مې ویلې. نو ما له اولاد سره ډېر وقت سره هم ورته پلار سوم مور سوم.
تاسو په مخکې کوم څه وڅښول، څنګه پوه شولې؟
زه هغه وخت کې پوه سوم چې دای معتاد ده، چې زه د څلورو بچیانو چښتنه وم. زه هغه وخت کې پوه سوم چې دای معتاد ده. اول کې و چرسې وهله، اما داسې معتاد نه و. دی وخت چې پوډرې وهله، ده په ایران کې دا کار شروع کړی و. بس دلته ذاتي بیخي ختم کړ. ډېر یعنی دردونکی ژوند ما تېر کړی.
د تاسو تره چې کله تاسو ورکولی، په اول کې پوښتنه نه وه کړې چې دا سړی څه عمل لري؟
نه، که پوښتنه کړې وای ولې به د ما ژوند تباه کېده؟ پوښتنه یې نه وه کړې، مقصد ورې کړم، چې زه نو مقصد مېړه ده ورې کړه.
بیا تا سره د دې مېړه برخورد څه رقم ووهلی، ټکولی، څه کول؟
ډېر خراب برخورد یې راسره کوه. ډېر مې ژوند په کړاوونو کې تېر شو. همېشه به یې جنګ کوه، همېشه به یې دعوې کوله، بانه به یې کوله، په هر شي باندې هر شی به یې له کوره وړله، خرڅول به یې، ماشومان به یې د ما وهله، زه به یې وهلم. نو ډېر یعنې ډېر تریخ ژوند مې تېر کړی واقعیت سره.
بیا کوم څوک تا درلودلی چې ورسې خپل د زړه راز ورته وایې، خپل غم سره شریک
دي؟ نه نه، هیڅوک مې نه درلوده. یو ماما مې مړ سه، ما هیڅ چا د ما لاسنیوی ونه کړ، هیڅوک نه و چې ما تکیه پرې کړې وه غیر خدای پاک نه. نو خپله مې منډې کولې، خپله مې همت کاوه، خپله مې درس ویلې، خپله مې دغه اولاد وروزه. فقط د مرۍ له لارې، د خیاطۍ له لارې دغه پیشه ما مخکې ونیوله، چې فقط دغه نه مې وکړه چې ما درد ډېر تېر کړی و. زه چې دغه کونډې اینم، زه چې یتیمان اینم، واقعیت سره ډېر ما ته درد آوره ده، په دې خاطر چې ما خپله ډېر درد لیدلی ده. زه د نورو له زړه ناراضم.
کله چې د خپلو خپلوانو کور ته ورتللې، طبیعي خبره ده چې هغوی په دې پوهېدل چې د تا مېړه معتاد ده. د دوی برخورد به له تا سره څنګه و؟
ما سره چا مرسته ونه کړه، فقط خبرې به یې کولې. مثال رشخان به یې واهه، د ما په اولاد به ډېر بد تاثیر به یې کاوه، ډېر به د ما په اولاد بد تاثیر کاوه. روحن به دوی نارامه و، همېشه به یې راته ویلې، مورې دا پلار مې ولې داسې کوي، مونږ ته ولې خلک تانې راکوي؟ خلکو به ډېرې تانې د ما اولاد ته ورکولې. ما ته به په مجلسو کې مخامخ ویل کېده، ما به ځان تېراوه، څه به مې ویلې. نو د مونږ خلک چې دي یعنی ډېر سطح د دانش یې ټیټه ده. حتی هغه کسان چې درس و تعلیم یې کړی و، غودي لایلې راته. نو هغه نورو نه خو به موایت ګیله نه کوله. واقعیت سره د مونږ خلک هغه یو متل ده، وایي مور لیدی نیسي، وږي ته یې ورکولی نیسي. د مونږ خلک دغسې خاصیت لري.
تاسو ته همدا ویلې چې مېړه د معتاد ده، دا رقم پیغور یې درکوه؟
هو، پیغور یې راکوه، چې پلاني ځای کې مې ولیده، پلاني ځای کې ناست و، او داسې وهله او څنګه. همېشه به دغه خبرې به وي، ما به ډېر رنج وړه. اما بیا به مې څه دونه رنج مې درلوده، مګر مجبوره وم د خپل اولاد لپاره مې نفقه پیدا کوله. باور وکړه، ما شپږ میاشتې نانبایی وکړه، ما ډوډۍ پخوله په خپله کوڅه کې، په خپله کوڅه کې مې پخوله. اما ما هېڅ وخت له داسې کار ونه کړ چې زه لاس مې چاته وکړسي، له چا نه مې قرض ونه غوښتې. مونږ په خپلو کې ډېر شتمن و، ډېر شتمن و، اما ما له چا نه قرض راته ونه غوښتې. ما خپل ژوند مخکې بوته، له خدای پاک نه راضي یم، شکر ده چې یعنی که دغه اوس هم زه ژوند ډېر په مشکلاتو تېروم، اما لاس مې چاته اوږد نه ده. خپله کولی سم، عرفه لرمه، کورسونه لرمه، موزیشي دغه ښځې را سره دي، نجونې را سره دي. زه واقعیت سره په دغه نجونو چې ما سره دي، زه افتخار پې کوم. ما ته هم خور دي، هم مور دي، هم د خبره خپل مې دي.
بلې، دای تاسې مېړه به چې کور ته راته، بیرون به یې نشه کړې وه، کالي به څه رقم وه، سروازه به څه رقم وه، چېرته کېناسته؟
کالي داسې و چې یو ری به لاړه، شل شپې به دی نه و، شل شپې باد به راغی. باور وکړه چې اته کالی به یې خزنده کړې وه، خزنده. دا به مې امام ته ولېږه، پیسې به مې ورکړې، لاړه به امام ته، یا به مې ماما ته ویلې، یا به مې بل چا ته ویلې چې دا بوزه امام ته به یې بوته، سر به یې پې جوړ کړه، کالي به یې پې وست، کالي به یې بېرته راوړه، کالي به ما سوزول. هغه د مینځلو نه و، غونډ به سوري سوري و، خزنده به یې کړې وه، داسې خزنده به یې کړې وه. اصلا ایرانه پاتې وم چې زه څه وکړم. همېشه به ما به خدای پاک ته همېشه دعا کوله چې یا پاکه خدایه، خدای مې دلې دې سړي نه ذاتي خلاصه کړه، یا زه لاړه سم، یا دی خدای مړ کړه. اما مړم نه سه، مجبوره سوم ذاتي مې خط دې واخیسته، جدا سوم. ته
خط دې څنګه واخیسته؟ آسانه و سخت و؟ قبلوه څنګه کوه؟ ځکه افغانستان کې دا مسایل سخت دي.
ډېر سخته و، ډېره ماته مشکله وه، ډېره مشکله وه. دی تقریبا و کاله لاړه ایران ته. ایران افغانستان ته چې لاړه بس ما غیابي طلاق دې واخیسته. ما دولت ته مراجعه وکړه چې درې کاله په شریعت کې دي چې یعنې نفقه خپل اولاد ته یا ښځې ته څوک ور نه کړه باید هغه غیابي طلاق واخلي. بیا درې کاله خو دې ما نه اووه کاله تېر شو، اووه کاله بعد بیا زه لاړم طلاق مې ترې واخیسته.
طلاق دې څنګه واخیسته؟ آیا دا طلاق اوس تا میړه ته د منلو وړ دی؟
هو خود وړ و، منلو وړ و که نه و. دی چې راغی ذاتي هماغه محکمې ته هغې وغوښته، ورته وویلې چې تا د دې نفقه ور نه کړه، اولاد دې خوسیې که تا د نه ویلې چې دغه ښځه له کومه یې کوي، دا څه یې کوي؟ نو دې خو دیوالونه نه خوړه، د اولاد خو د خاورې نه خوړې که نه. تا خو دا فکر ځان سره نه کوه، تا نه یې شي کولې، نو تا دا فکر ځان سره نه کوه چې دا د ما اولاد چی خوري.
بیا لږ وروسته تاسو ونه ځورولی، وخت نا وخت کور ته نه راته؟
نه کور ته دې مونږ نه راته. داسې کله کله به چې و یو ورځ همدغسې د لور کره مې زه تللې وم، لور مې واده سوې وه، لور کره مې تللې وم، ده په ما باندې وار وکړه، ډېره یې وویلمه، سیمې راته راخیستی وه. بیا د همسایګانو د لور مې همسایګانې وو، غودې خلاصه کړم، بیا اوزې ته یې زنګ ووهه، اوزې نفر راغله، بیا یې بوته، بیا دوه شپې بندي که، بیا پاس له هغه نه زتي بیا زتي غرض یې ونه کړه.
له طلاق وروسته یې دا کار وکړه؟
هو باد له طلاقه، باد له طلاقه د لور کره مې وم چې دی راغی په ما یې و.
د څه ویلې؟ یعنې همدا خبرې کوله چې ولې د طلاق واخیسته،
ولې د طلاق واخیسته، ولې د اولاد دې ما راڅخه واخیسته، ټول اولاد دې ولې راڅخه واخیسته. ما ورته ویلې مالکه تا غیرت درلودی، تا خو به اولاد ساتلی وې، نو ته ځان نه سې ساتلی، اولاد څنګه ساتلی سې؟ دی خو ښه پوهېده چې یعنې د ده هدف بل شی نه و، د ده هدف دا و چې یعنې ما ته خرچه راکوه، ما ته پیسې راکوه. لکه اول کې چې همداسې راڅخه وړي، د هدف همدا و چې ما د خپل غلاندې ونیسي چې دا مجبوره سي. زوی راڅخه بوته، یو وړکی زوی مې و، هغه یې بوته وتښتاوه. بیا مې پیدا کړه، ان له قنداره مې بېرته راوسته، بیا مې دا لږ بېرته پیدا کړه، دوه کلن زوی مې وتښتولی و راڅخه. نو هغه یې بوو ځان سره، نه پوهېږم چېرته یې بوو. بیا مې قندار کې پیدا کړه، ته یې وامغېسته راموست.
دا هر څه څومره درته سخت تمامېدل چې زوی درنه وړی و، دا دې په څومره سختۍ بېرته پیدا کړه؟
والله تقریبا یوه هفته ورپسې وګرځېدلو، یوه هفته مکمله بیا مې پیدا کړه. سختي خو ډېره سختي وه راته، اوس هم هماغسې مشکلات لرم. اوس هم دا چې یو کور نیسم، یوه کډه کوم، یو ځای نه بل ځای ته ځم، هلته ضمانت غواړي. مثلا یو کډه چې کوي، هله وکیل ګزار ته به ځې، غه ته به ځې، دغه ډېرې ستونزې دي ما ته. خو خدای داسې مې زړه تور سوی ده له دې مملکت نه چې وایمه بېخي یا داسې ځای ته لاړه سم ذاتي څوکونه یې نمه داسې سویمه. دغه نن ما کډه را وړې ده، زه فلم برداري درته وکړم، دا ځای در وښیمه، زړه دې راځي چې څه رقم ځای کې زه ځوند کړم. اما څه وکړم، مجبور یم، زه مې له اوس زوی سره وړکي زوی سره مې پاتې یم، نور څوک نشته را سره. لورګانې مې واده سولې.
اوس هم ته خپله باید کار وکړې، ډوډۍ پیدا کړې؟
هو اوس هم خپله کار کوم، خپله دا د مرۍ کار کوو، د خیاطي کوو. نشته په خدای کار هم نشته، فروش هم نشته، زه ګنډې افغاني جوړوم، تولید مې ګنډې افغاني ده. ډېر کوشش کوم، دغو نه کېږي چې هغه کرایه پوره کړم.
اوس داسې کورنۍ ګورې چې هغه لورې مو تاد ته واده سوې ده، ځکه خپله په تاسو باندې داسې یو سرنوشت تېر ده، هغو ته له خپل ژوند نه څومره ډاډ ورکوي، څومره خپلې تجربې ورسره شریکوي؟
والله همیشه چې دلته ما سره راځي دا نجونې ډېرې چې دي، نه اوس خلک زره هوښیار سوي دي، پوښتنه کوي. مثلا داسې نه کوي چې خپله لور معتاد ته ورکړه، اما سته داسې ښځې سته چې دا لکه ما غوندې ژوند مخکې بیایي، بېچارهګانې مجبوره دي. نو مېړه چې معتاد سي، داسې فکر وکړه لکه مړ، نو د هغه ژوند څه په درد لګېږي؟ هغه داسې دغه متل د جامې چونجی ده، هغه نه منځه ځي او نه مړ کولی سي، نه شړلی سي، څه ورسره وکړي؟ نو مجبوره یې ژوند به کوي. داسې ښځې دي بېچارهګانې چې ځي د خلکو په کورو کې کار کوي، د خلکو کلاشوي کوي، د خلکو مثالا شتمنو کورو ته ځي، د غودي کالي مینځي، د غودي کورونه پاکوي ورته، اما خپله ډوډۍ پیدا کوي. په دې سي مجبوره دي، څه وکړه؟ داسې کورنۍ ډېرې سته، داسې نجونې زه پېژنم، داسې ښځې پېژنم. باور په خدای وکړه چې راځي، ما ته زاړي، دوه ساعته درې ساعته ما سره غږېږي، زه بیا هم ورته وایم ډاډګرنه ورکوم، وایم همت وکړه، خپل غیرت وکړه، هیڅ وخت ځان مه تسلیموه. مسلک زده که، یو خیاطي زده که، یا د اقل دا د خپل ماشومانو کالي هم چې وګنډي، بیا هم د خیاط له روپۍ نه خو هغه کېږي، مخکې کېږي.
هغو کورنیو ته څه ویل لري چې په همدا اوس شرایطو کې هم دوی خپلې لونه داسې چاته ودوي چې هغه معتاد وي، دوی ته به څه ویل ولري په آخر کې؟
والله داسې کورنۍ ته زه دا پیام لرم، یا پیغام ورته لرم، چې دوی اول باید کوشش دا وکړه چې هغه کورنۍ وپېژني، دا خپل لور مثالا داسې نه کړه چې ژوند یې ورته تباه کړه، آینده یې ورته خرابه کړه، بیا هغه د ماشومانو چښتنه سي، د هغه وخت چې لور ونه سي ساتلی، د هغه ماشومان هم نه سي ساتلی. نو هغه مور مجبوره ده مکلفه ده چې خپل اولاد ته هر رقم کیږي یا مړې ډوډۍ به پیدا کوي یا به گدایی کوي یا به مثلا زیکار کوي یا به هر رقم څه کیږي نو مجبوره ده په دې چې مور ده وخت یا جلۍ چې مور کیږي هغه د مورتوب درجه چې اخلي په څه شي اخلي چې مور ګوره یولس مرتبې وایي د مور نوم ویل کیږي بیا په دولسه مرتبه د پلار حق ده اما مور درجه ولې دومره جګه ده په دې چې وخت چې یو ماشوم پلار نه وایي زی قدم ږدي پیش له دې نه چې هغه ولیږي مور وخت یو لرزه په وجود کې پیدا کیږي لکه قلب چې کته ولیږي دغسې کیږي نو دغه چون زه خپله مور یم ما خپله لیدلې دي ما خپله تجربه کړې دي
دا یوازې میرمن لیلما نه ده چې په ګډ ژوند کې د خوښیو پر ځای له ستونزو او درد و غم سره مخ شوې ده. ډیری داسې ښځې شته چې هغوی له واده وروسته په دې پوه شوي دي چې میړه یې معتاد دی. رازو دې ته کله چې نارینه د ښځو نفقه نه ورکوي، اولادونه یې نه ساتي او علت هم د دې سړیو په نشهیي توکو باندې اخته کیدل وي، میرمنې د ژوندي پاتې کیدلو لپاره د اسلام د دین مطابق څه کولی شي؟ په دې هکله دیني عالم قاضي محمد الیاس مدني وایي
دغه ستونزه او دغه مشکل وجود لري، خصوصا په افغانستان کې. ولې چې د افغانستان اطرافي سیمې دي او په یو دروغجن او کاذب غرور کې دو پراته دي، او د دې همدغه وجه ده چې زمونږ په ډېری عنعناتو کې او زمونږ په ډېری فرهنګ کې د ظلم او د وحشت څرک لیدل کیږي. ستونزه هغه له موږ د فرهنګ نوم ورکو یا د عنعناتو نوم ورکو یا د کلتور نوم ورکو، خو چون هغه د اسلام له نظره د ظلم سره واقع کیږي او په اسلام کې د دې شي لپاره هیڅ محال نشته چې دا شی باید تطبیق شي. په همدې اساس باندې رازو دغه نوې نقطې له چې تاسو له اشاره او کله چې مېرمنې په کور کې ناسي دي، خوندانو د نفقې ورسره کوم فکر نشته دی یا کوم سوچ ورسره نشته، یا د اولادونو کې شوی د اولادونو د تربیه او د نفقې سوچ ورسره نشته دی. ولې دغه خوند به یا مثال د خبرې د مسافرې په داسې دغه کې ورک وي چې هغه به په کلونه کلونه مېرمنې ته نه راځي، یا به مثال د خبرې معتاد وي هغه به هم د مېرمنې په کیسې کې نه وي. دا ډول هغه حالات دي چې دا د ښځې سره په ظلم واقع کیږي او د اسلام مبارک دین دا نه قبلوي. که چرته کوم خوند په دغه اټکل کې مسافري چې زه خپل اولادونو ته نفقه ګټم او زه روپۍ ګټم، مثال د خبرې خلیج ملکونو کې مسافري، دا هم د شریعت خلاف دی. ولې چې شریعت او اسلام مبارک دین موږ سره د عمر قصه موجوده ده او مشهوره ده، ټولو اوریدلې ده چې د شپږو میاشتو نه په نهایت کې د شپږو میاشتو نه زیات د سفر اجازه نشته. هم په دې صورت کې چې دغه د سفر اجازه به دا د مېرمنې نه اخلي، موږ بدبختانه چې موږ په هر برخه کې که د مېرمن نه د اجازې خبر شي دا موږ له عیب ښکاري، دا موږ له عار ښکاري، دا شرم موږ ته ښکاري. زه څنګه د مېرمنې نه اجازه والم؟ سره ده چې دا یو مسنونه طریقه ده، دا یو شریعت طریقه ده. کته په دې سفر باندې زید ته به د ښځې نه اجازه اخلي، یعنی ښځې موافقه ته سره شرط دی. دویمه خبره دا ده که چرته معتاد وي، نو معتاد سړي سره هم همدغه ستونزه پیدا کیږي. نو د دې د حل لپاره که موږ او تاسو متوجه شو، مېرمنې باید خصوصا په دې برخه کې مبارزه وکړي، او د وخت قاضیان چې هر څوک موجود وي، حاکم نظام قاضیان، هغه باید عادل نه کار ولې او په حقیقي توګه هغه چې د اسلام مبارک دین حکم کړی دی باید هغه تطبیق کړي. د اسلام مبارک دین لکه څنګه چې نارینه ته ګوره، اسلام کې عادل دی، اسلام کې ظلم نشته چې ښځه نشي کولی او سړی کولی شي. او تاسو یو کنه چې خسړی طلاق ورکول شي خو بدلی د خځه سره نشته، دا غلطه خبره ده، دا شریعت خلاف خبره ده. نو لکه څنګه چې نارینه د خځه ته طلاق ورکول شي، جداوال اختیارول شي، هم دغه راز خځه ته هم د حق مسلم حق الله رب العزت او قران او حدیث ورکړي دي چې اغه له موږ فقط نمونه فرق کړي له موږ طلاق وي، اغه له موږ خلع وي. نو د سړي لپاره د طلاق د استعمالول شو، خځه لپاره د خلع لفظ استعمالول شو، د نفقې د نو ورکول په صورت کې، یا د خځه د نورو مسایلو ته رسیدګي کول نکول په صورت کې چې دغه مطلب ته نور خواهشات پرانه کې شرعي خواهشات پرانه کړی شي، نو په دې اساس په دغه صورت کې خزه کول شي چې محکمې ته رجوع وکړي او د دې میړنه د خلعي مطالبه وکړي او د میړنه ځان جدا کړي. ځکه چې د میاشتو میاشتو سفرونه د دوه د نفقې نه ورکول یا د دوه مشروع خواهشات نه پوره کول دا د شریعت خلاف عمل دی، او په دې ټولو صورتونو کې خزه کول شي چې محکمې ته رجوع وکړي او په دې برخه کې د خلعي مطالبه وکړي، او خلع د دوه مسلم او سالم حق دی، به قاضي به دې باندې فیصله وکړي او دا دواړه سره جدا کړي.
د پامان اوسیدونکو جانغه وایي چې افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې لري، خو کله چې له نورو ستونزو سره په کور کې هم له معتاد سړي سره مخ وي، په خبره عمر ورته د زهر غړپ شي.
دغه مسله په ټول افغاني ټولنه کې متاسفانه شي دغه ستونزه شته دی. د انجونو پلرونه یا کورنۍ مخکې له دې چې خپل زوم وګوري چې د سړی څه ډول سړی دی، کوم عمل کوي، پر نشوي توکو اخته دی نه دی، یا مثلا د دې عادي ژوند څه ډول دی، نور ټولنیز ژوند څنګه دی، کورنۍ ژوند څنګه دی، دغه اړخونو ته متاسفانه چې زیاتره کورنۍ پام نه کوي، په خاص ډول د نجونو پلارونو او میندې دې برخه کې تر ډېره ملامت دي. موږ لیدلی عام دي چې ډېر کله دا ډول نجونې چې واده شوي دي، بیا له واده مخکې هغه هلک یو ډول ورته مقابل خپلو خپلوانو یا هغه خیخانو ته معرفي کړی وي چې زما زوی یا زما وراره یا زما دغه خورایا یا پلانکې چې دوی ورته اصطلاح هغه جرګه کوي که نه، نو دا دغه ډول سړی دی. خو کله چې هغه له واده وروسته معلومیږي بیا د هغې اصطلاح برعکس ته خیږي، نو دا ډېره یو لویه ستونزه په ټولنه کې را پیدا کولی شو. زما چې لیدلی دي ډېری نجونو ژوند له همدې امله خوار زوار شوی دی، او تر اوسه دغه ستونزه په افغاني ټولنه کې شته دی. متاسفانه چې زیاتره کورنۍ دې برخې ته پام نه کوي، ډېرې پیښې مونږ په دې برخه کې لیدلې دي. خو بیا افغاني ټولنه ده نور هغه مسایل هم پکې بلې شي راتللی، ځکه چې یو ځل نجلۍ واده شوله نو بیا هغه د طلاق مسایل داشین هم بیا نه شي کېدلی. نو هغه مشرانو چې ویلي دي چې څو برخو کې به ډېر پام کوي، یو له هغې نه دا و چې د میکاپ کولو کې باید ډېر احتیاط وکړي، نو هغه همدغه مسله یادوي. نو زما له کورنۍ غوښتنه دغه ده چې دې برخو ته ډېر پام وکړي، د خلکو په پیسو دې نه تېروځي، د خلکو په دې لاپ شاپ دې نه تېروځي، دوی دې لاړ شي په لورې څوک جرګه کوي، په خور یا مثلا د کورنۍ پر نورو خزینو باندې مقابل لوره جرګه کوي، نو دوی دې لږه پوښتنه وکړي، ډېره کنه کې لږه پوښتنه دې وکړي، او هغه د مقابل لوري په تړاو دې پوره معلومات ترلاسه کړي. اوس رخوا کې دې قسم اوس وو ټکنالوژي ده، هغه لږ عکس وي دا کوم دې نجلۍ ته وښودل شي، نو دا هم حق لري، ځکه اسلام ورته حق ورکړی دی چې که دا یو ځل وګوري البته نو دومره حق خو لرلی شي. نو دغه برخو ته زه فکر کوم که پام وشي نو بیا به راتلونکي کې دغه جنجالونه نه وي چې اوس ورسره خلک مخ دي.
بله، کله چې داسې مسایل رامنځته کېږي، البته ځینې کورنۍ سره له دې چې په پیل کې د زوم په هکله پوښتنه نه وي کړې چې دا څه عمل لري، دا څه رقم انسان دی، له واده وروسته یوه ښځه دې ته مجبوره کوي چې هغه هماغه موتاد سړي سره څه رقم ژوند چې هغه باید تیر کړي، کله هم دې ته غوږ نه نیسي چې دا څه ستونزې لري، او هغه په کور کې وهل کېږي، ټکول کېږي، د کور وسایل دا موتاد سړی وړي خرڅوي، خو بېلابېلې ستونزې وي، دغلته هم بیا دې سره څوک مرسته نه کوي. په دې هکله تاسو د یو نارینه په صفت باندې څه وایې؟
دلته بیا هم د پوهاوی خبره کېږي، او متاسفانه چې دغه ستونزه شته دی، ځکه چې ډېر کله چې دغه ډول نجونې چې له واده مخکې یا مخکې له دې چې دا کوژده شي د هلک په تړاو باندې دوی معلومات نه لري، خو کله چې دوی واده وکړي او ژوند یې جوړ شي بیا وروسته سړی بدل وي، نو دغه ستونزه شته دی. او ډېر کله چې نجونې واده شي هغه که په هر حالت کې یو بس نو په دې راغلي ده، نو هغه مقابل لوری که سړی وي او که نه وي، پر نشه یي توکو اخته وي یا بل کوم عمل کوي، بد عمل وي، نو بس دغه نجلۍ مجبوره ده چې د عمر تر اخره هم هغه ته خپل ویښتان سپین کړي او تیر کړي وته. خو دا ډېره لویه ستونزه ده. زموږ هیله دغه ده چې مخکې له دې چې موږ دا ډول پښیمانه شو، په کار دا ده چې د نجونو له ورکړې مخکې باید مقابل لوری وکتل شي او ولیدل شي چې دا څه ډول سړی دی.
ابراهیم سپېڅلی چې خپله یو پلار دی، په دې نظر دی چې د لور د ودولو پر وخت دا د پلار مسؤلیت دی چې د هلک په هکله پوره معلومات پیدا کړي، ځکه له واده وروسته چې بیا زوم معتاد ثابتېږي دا ډېره سخته وي چې د پلار کورنۍ جلۍ له کوم اور څخه چې دوی پکې اچولی وي بېرته وژغوري.
خپل مېرمن په نس نه مړوي، خپل اولادونه ورڅخه پردي کېږي، په ټولنه کې درپدره ګرځي، بې سواده اولادونه ټولنې ته وړاندې کېږي، ټولنې لپاره یو ناصر جوړېږي. نو ښه خبره دا ده چې مور پلار د زوم په ټاکلو کې ډېر پروټین څخه کار واخلي، یوه ښه کورنۍ انتخاب کړي، نه یوازې د هلک ښه هلک وګوري بلکې مور پلار یې هم وګوري چې څنګه خلک دي، ځکه چې ښه مور پلار وي هغه بیا ښه هلک روزي، لکه څنګه چې دوی خپل لور ښه روزلي او خور بیا هلک ښه روزلي. نو دا فکر په کار دی، د دوی مسؤلیت دی، داسې نه چې د ځان لپاره یو مسؤلیت بولي چې یو څوک د خپل لور لپاره دا څوک وټاکي چې هغه روسیا په کار پوه، تعلیم یافته، هوښیار او له ټول نشو څخه ژغورلی. مور پلار مسؤلیت ته دي، په دې کې باید څېړنه وکړي، فکر وکړي، که دته مرکه راځي چې دا ستا لور مو د خپل زوی لپاره غواړو یا د ورور لپاره غواړو یا هم د خپل وراره لپاره غواړو، دوی باید مخه ډېر فکر وکړي، داسې عجله ونه کړي، تلوار ونه کړي، دا غالک د ملګري وپلټي څوک دي، ځکه وایي خواري چې څوک پېژني ملګري وګوره، هغه ملګري او د ملګرو سره به تماس ونیسي، د کورنۍ وڅېړي، شاوخوا یې وڅېړي، کاروبار کې هغه د کار څخه ورسي، ورې څو ورځې سره کښېني، غیر مستقیم د هلک سره وګرځي جاته که امکان ولري، او خدای وکړه که چېرې دوی عجله وکړي، تلوار وکړي او پټ سترګو باندې دا پرېکړه وکړي، یو ورځې کار نه دی، د دوو ورځو کار نه دی، داسې نه چې یوه کتاب نه راني بېرته به کتاب خرڅ کړم. چې بل نجلۍ سره کوره ووتله نو بیا غستالور نه ده په دې لاس باندې خبر کی شو نو سره کور ووتل به چې بل څه کوته خنو که نو بیا کله خو ما خبر ویني یا مثلا چرسی یا نور په نور ناور نشو باندې اختای اغه نس کای چې په نس مور کی نس کول چې په دې کلی برابر کین دا چې په دې په غاره کې شته مل ودی زه اولادونه مل ودی نو په دې عادت څنګه وچلې مجبور کی چې هغه د بچا په غاره کې ودی هیڅ څه پښتنه نه کی پلار مجبور دی مور مجبور ده چې د لور ته کالی ور وکی لور ته ډوډۍ وکی لور په نس مل کی او د لور وشکی ور پاکی نو ډیر چات په کار دی ډیر چات اول زه کوشش کوم بچو کوم کوشش وکړ څو کوشش وکړي چې د خپل ژوند لپاره څنګه لور غواړي د خپل لور لپاره غاسه باید خوند پیدا کړي په کار پوی ته یې مفتای په جو پوز باندې نو شوت خلاص
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هې چاره اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلې پدې خبرونه کې دیو کسانو پاکل خبرې کوي چې دوی په کلونو کلونو مسافرات کوي او د دوی میرمنې او بچي لګن ستوند سره مخ وي د دوی د حقوقو پاکل خبرې کوي لمون سره په خبرونه کې میلمه دی د ټولنیزو او کورنیو مسایلو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حدید ډاکټر صاحب په پایل کې پدې خبرې راته وکړې چې والدې افغانستان یو شمېر نارینه کله چې دوی سفر کوي نو په کلونو کلونو خپلې میرمنې او ماشومان یوازې پرېږدي
چېرته حقیقت ته راشو د دې ستونزې او د دغه مشکل خو څه لاملونه د واده نه مخکې دي هغه دغه دی چې موږ تاسو افغانستان کې متاسفانه چې ډېر لوی لوی ولورونه اخلو په خپلو بچیانو په خپلو لورګانو باندې او د دې به دغه علت کېږي چې دغه نارینه دا کوم واده چې وکوي او د ډېر زیات مصارف کوي او قرضداره شي او ځینې خو زموږ تاسو متاسفانه بعضې دودونه او رواجونه هم دي چې هغه بالکل په اسلام کې نشته او ډېر زیات مصارف کوو نو بیا کله کله نارینه د خپلې ښځې سره ډېر لږ وخت تیروي او بیا بیچاره په غریبۍ پسې بېوځي نو یو خو ضرورت دی یعنې حاجت دی نو که چېرته وغواړو چې د دې مشکل مخه ونیسو لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې وایي چې هغه نکاح ډېره بهتره ده چې خرچه پکې کمه وشي دا مصارف را کم کړو او په خپل اولادونو باندې لورانو باندې او بچیانو باندې خویندو باندې ولور وانخلو مهر د ښځې حق دی مهر هغه لږ دی که ډېر دی دا بله موضوع ده خو هغه د ښځې حق دی چې نجلۍ خپله مهر باید واخلي او دا د خپل پیسو او د خپل مهر دا وکیله ده چې څه ورباندې کوي دا آزاده ده پلار ته ورکوي ورونو ته ورکوي ځان ته ورباندې طلا اخلي او ځان سره یې ساتي بېرته خاوند ته ورکوي دا کاملا د پیسو د مبلغ دا مالک ده نو لومړی مسله خو دا ده چې د واده نه مخکې دغه ولور چې منځه ولاړ شي او مهر واخیستل شي اما جنۍ ته ورکړل شي اما جنۍ پر باندې خپل ځان ته تلا واخلي ور باندې خپل ځان ته سامان ور باندې واخلي کاري ور باندې واخلي که چېرته خاوند کمزوری وي اقتصاد خراب وي هغه سره کومک وکوي دا ډېره بهتره ده چې د باندې بزنس کېږي او دا یا ورور اخلي او یا پلار اخلي او کله کله ورته ضرورت هم نه وي زیات پیسې اخلي نو کله چې واده وشي د واده نه وروسته نو دا خو په ټولنه کې یوه ډېره یوه مهمه حقیقت ده د نه جوړېدل دا صرف واده دغه نه دی چې صرف یو نارینه او ښځینه سره یوځای شي د دې نه نورې موخې دي اهداف دي اولادونه دي د ټولنې لپاره کار کول پکار دي نو دوی باید یوځای سره وخت تیر کړي ښځې خاوند ته زوج زوجه وایي په عربي کې زوج زوجه څه معنا لکه دوه بوټان د تاسو د مثال په توګه باندې ښی بوټ او چپ بوټ چېرته چې تاسو ځئ یو مجلس ته داسې کېدای شي چې یو بوټ تاسو خپل دفتر کې پرېږدی او بل په کور کې پرېږدی نو ښځه او خاوند یو ځای باید اوسېږي دوی د دوو بوټانو د دوو چپلکو په شان باندې باید سره یو ځای اوسېږي زیات وخت یو ځای سره تیر کړي او دوی سره یو ځای پاتې شي د دوی کره شي الله ورته اولادونه ورکوي د هغوی په تربیه کې د هغوی په روزنه کې یو ځای سره هماهنګي ولري سره کښېني سره پروګرامونه جوړ کړي په خپل اولاد باندې کار وکوي یو د بل سره پوره تفاهم ولري دا چې ولې یو خاوند سفر ته ځي د دې خو ما ځینې لاملونه تاسو ته ووایو چې هغه فقر او غریبي او ستونزې او مشکلات دي، خو دا کله کله بیا ځینې زموږ ستاسو هیوادوال بعضې خلیجي هیوادونو ته ځي چې اقتصاد یې هم ښه جوړ دی، هغوی کولی شي چې خپلو کورنیو ته راشي. نو دا یو شرعي مکلفیت دی چې شپږو میاشتو کې باید دننه دننه باید خپلو کورنیو ته باید راشي.
بله، د بشر په حق باندې خبرې کوو، دلته د دې مېرمنې او د ماشومانو حق څومره تر پښو لاندې څه دي؟ دوی اساسي بشري حقونه.
عمر رضی الله تعالی عنه چې د رسول صلی الله علیه وسلم دویم یار وو، هغه د خپلې بیبینه حفصې نه پوښتنه وکوله، ورته وایي چې کم تصبر المرأه عن زوجها، ای بچی یوه ښځه څومره صبر کولی شي چې خاوند د دې ورنه مسافر شي. نو حفصې رضی الله تعالی عنها دغه جواب ورته ورکړ چې پلاره خمسه اشهر، سته اشهر، پنځه میاشتې او یا هم شپږ میاشتې. نو عمر رضی الله په موږ وخت کې دی چې امیر وو، دی چې پاچا وو، نو دغه امر یې وکولو چې څومره صحابه چې لرې دي د کورونه لرې دي، په شپږو میاشتو کې دوی باید خپلو کورونو ته باید ولاړ شي. ابن قدامه رحمه الله یو کتاب د مغنی ورته وایي، او احمد بن حنبل رحمه الله د دې نه هم دا پوښتنه شوی چې یو نارینه څومره وخت کولی شي د خپلې ښځې نه لرې شي، د خپل اهل نه، نو ورته وایي چې شپږ میاشتې. یو بل کتاب د کشاف القناع ورته وایي، دا هم د فقه یو کتاب دی، په هغو کې هم شپږ میاشتې ذکر شوی. نو هدف دغه دی چې شپږ میاشتې دا هغه لویترین وخت دی چې خاوند د ښځې نه جدا کېدای شي، ځکه چې خاوند او ښځه دواړه انسانان دي، دواړه ضرورتونه لري، لکه څنګه چې انسان خوراک ته ضرورت لري، څنګه چې انسان څښاک ته ضرورت لري، څنګه چې انسان اکسیجن ته ضرورت لري، همداسې انسان مینې ته ضرورت لري، همداسې عاطفې ته ضرورت لري، همداسې خپلو جنسي مسایلو ته ضرورت لري. بعضې نارینه ځي دویم واده کوي، دریم واده کوي، بعضې پټ کوي، بعضې ښکاره کوي، دوی خپل کار دی، خو ښځه غریبه څه وکوي؟ خو هغه انسان ده، وزای د ما ښځه وایي اصیله ده او اصیل زاره ده او صبر کوي، دوه کاله عمر کوي نارینه، درې کاله عمر کوي، څلور کاله، حتی داسې انسانان هم زه پېژنم چې لس کاله هم نه تللي، متاسفانه. او ښه امکانات لري په خلیجي هیوادونو کې، زه ګرځم، زما ترینګونه دي بعضو ځای کې، افغانان راته ډوډۍ کوي، پوښتنه مې کوم څومره وخت نه کلی نه تللی ځوانه کلي ته کور ته، پنځه کاله نه تللی، لس کاله نه تللی، ولې؟ ولې مزدوري ده، خواري ده، څه کار بار کوي؟ د مفروشاتو دوکان لرم، د قالونو دوکان لرم، د فلان چیش دوکان لرم، او ښه پیسې هم لري. نو زما هدف دغه دی چې دغه حالت کې دا د بشر په حق کې ظلم دی، د ښځو په حق کې ظلم دی، د اولادونو په حق کې ظلم دی، او دا ناروا ده چې انسان دغه نصوص متاسته مخکې متنونه متاسته ولوستل، د حفصې خبر مې درته وکوله، د عمر رضی الله خبر مې درته وکوله. دا د مونږ د دین، مونږ تاسو مسلمانان یو، مونږ تاسو خو چوکاټ لرو، مونږ تاسو دین لرو، مونږ تاسو خپل دین ته باید مراجعه وکړو. نو داسې د چا امکانات وي اقتصادي ټیکټ کولی شي، نفقه لري، او خپل کور ته تلی شي، او خپلو ښځو ته، خپلو اولادونو ته لاړ نه شي، زما په نظر دا مجرم دی، دا د بشر د حقوقو دا په واضح انداز باندې دا مخالفت کوي، او دا لویه ګناه ده. زما اواز څوک چې اوري، هغه نارینه چې د خپلو ښځو نه لري دي، د الله نه دا وېرېږي. همدا اوس زما خبره چې اوري، سواد ټیکټ دی وکوي، لاړ دي خپلو ښځو ته، لاړ شي خپلو بچیان ته، لاړ شي. دغه دنیا خو ټول دنیا دغه ټایرک خو داسې نه دي، ټول بزنس دی او پیسې دي او خواري ده. په دې کې خو کورنۍ مهم رول دی، په دې کې خو ټولنه، حتی کلي کور کې، په دوستانو کې، منطقه کې، د خلکو لیدلو دا هم یو حق لري، تا باندې، او د خپل جسم دی دا هم تا باندې حق لري، ستلته لاړ شي، انساني ضرورت لري چې لاړ شي، خپل اولادونه وګوري، مینه ورته ورکړي، عاطفه ورته ورکړي، پوه شي چې د تعلیم چېرته دی، سبق وایي، سبق نه وایي، دوی اقتصادي حالت څنګه دی.
که څه هم تاسو تر ډېره حده پورې دا موضوع روښانه کړه، خو یو شمېر کسان خو سمه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل، دوی مجبوریت لري، یا د ولور پیسې پوره کوي، یا هم نوره خواري او غریبي پسې ځي، خو ځینې بیا د دې لپاره ځي چې په هر ملک وګوري، سفر وکړه، سیل سیاحت دې ته لاړ شي. په اسلام کې تاسو هم د خبرې اشاره وکړه چې کله که یو نارینه سفر کوي، نو د مېرمنې نه باید اجازه واخلي، د هغې خوښه پکې اوسي. مګر موږ تاسو ګورو چې نارینه حتی ښځه خبروي نه چې زه چېرته ځم، هغه که د افغانستان ولایت ته ځي یا نورو ځای ته ځي، دغلته بیا څومره دا کورنۍ فضا ګډه وډه کېدلی سي. له یوې خوا خو د ښځې هغه مېړه مسافر ده، له بلې خوا دې ته یو ډول ارزښت نه ورکول کېږي. دا خبرېی نه څومره وخت لاړم، چېرته لاړم، ولې لاړم، دا باندې خبرې وکړه.
د کورنۍ دا یوه داسې مؤسسه ده په ټولنه کې چې د ټولنې هغه ستونې فقرات تشکیلوي. که چېرته مشکلات او ستونزې په کورنۍ کې وي، دا مشکلات او ستونزې بیا ماشومان ته هم ورانتقالېږي. ښځه خاوند د شپې او دروازې مثال لري، بغیر د شپې نه ورځ نه راځي، او بغیر دروازې نه شپه حتما شپه او ورځ دي سره. ښځه او خاوند باید ډېر یو لوی تفاهم خپل مابین کې سره ولري، خپل مابین کې سره مشوره وکوي، خپل مابین کې من حیث دوه ملګري سره ژوند وکوي، او ښځه په جریان کړي د خپل د سفر، د موخې نه، د اهدافو نه، د وخت نه، که تاسو مهرباني وکوله چې څومره وخت دی دی او ته کورونه کوي او بیرته دی کله راځي او بیا خواستن چې بیرته راځي زما هم دی وهیله ده نارینه ونه چې خپل ښځې ته یو ډالۍ راوړي ماشومان ته یو ډالۍ راوړي حتی که چېرته ډېر کم شی هم وي نور شی پیدا نه کړه چېرته لاړ شي یو چاکلیټ واخلي یو بل شی واخلي دی یو رنځي شی واخلي دغو نوي مملکت نه یا د نوي ښار نه خپلو بچیانو ته یوه ډالۍ ورته ورکړي اتحاد و تحابو تاسو هدیه ورکړئ ډالۍ ورکړئ چې تاسو محبت زیات شي نو بیا چې ځینې نارینه پټ سفرونه کوي او خپلې کورنۍ ته نه وایي او هغوی په جریان کښې نه اچوي او بالعکس بیا بعضې نارینه خپله ښځه د خپلو ورونو سره خوشي کړي لیور چې ورته وایي رسول صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه نو ورته وایي چې الحم الموت په عربي کښې لیور ته حم وایي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دغه لیور چې دی د مرګ دی مرګ یعنې لیور نامحرمه دی زمونږ ستاسو په مبارک دین کښې لیور پردی دی لکه د پردي سړي سره چې د مثال په توګه باندې ښځې کوم تعامل دی د لیور هم ورسره هغه تعامل دی دا غلطه خبره ده چې یو سړی وایي چې زما ښځه د خپل ورور سره زه پرېږدم چې هغه لیور کېږي او زه په کلونو کلونو باندې ور نه ځم ډېر زیاتې ستونزې مونږ ستاسو په کلو په ګاونډ کښې اورو چې ستونزې دي حتی که چېرته نور هغه نه وي الله خل دوی هغه کوم حقوق چې دي ورته نه پوره کېږي د دې ښځې چې څه حقوق دي د اولادونو چې څه حقوق دي متاسفانه حتی کله یو ښځه مریضه شي د مثال په توګه باندې څوک نه وي چې شفاخانې ته ورسره لاړ شي هغه شفاخانې ته بوځي ماشوم یې مریض شي په شپه کښې مریض شي په ورځ کښې مریض شي نو زما هدف دا دی چې دغه هماهنګي د ښځې او د خاوند تر مابین دا یو شرکت ته یوه موسسه ده شرکت چې دی په یو مدیر باندې په یو رئیس باندې نه چلېږي طبیعي خبره ده چې نارینه چې دی الرجال قوامون علی النساء قوامیت الله چې ورته ورکړی مشري چې لیډرشپ چې الله ورته ورکړی هغه په دو وجه ورته ورکړی چې هغه خرچه کوي ښځه بچارهی خو مظلومه ده ضعیفه ده ښځه خرچه نه شي کولی نارینه خرچه کوي نو ځکه هم الله جل جلاله دغه مدیریت د کور ورته ورکړی خو د دې معنا دغه نه ده چې نارینه چې څه کوي هغه به کوي د خپله خوښه ده چې په اصطلاح باندې شی چې خوښوي یو خطرناک خبر ده چې یو نارینه او یو ښځې ته الله جل جلاله بچیان ورکړل اولاد یې ورته ورکړل که چېرته د ښځه ورته وایي چې زه ستا زوی ته شیدې نه ورکوم ما ته پیسې راکړه ما ته معاش مقرر نو دغه نارینه مکلف دی مکلف دی چې د خپل بچی واخلي بلې ښځې ته یې بوځي او په هغې باندې شیدې ورته ورکړي لکه د رسول صلی الله علیه وسلم مور چې وه امینه بیبی مور وه خو شیدې ورته بیبی حلیمې سعدی ورکړې رسول صلی الله علیه وسلم چې مونږ تاسو د هغه امتیان یو نو که کومه ښځه معاش وغواړي د خپل خاوند نه چې وایي چې ما ته معاش راکړه چې تا زوی ته شیدې ورکړم هغه باید ورته ورکړي هیڅوک د ما سره نشي ثابتولی هیڅوک د خبر د ما سره نشي ثابتولی چې د ښځه باید شیدې ورته ورکړي په هیڅ کتاب کښې دا خبره نشته چې ښځه د لیوره خدمت وکوي او د خسر خدمت ته کوي خسر پلار دی د خاوند خدمت ته کوي ښځه که چېرته ووایي چې زه ستا کالی زه نشي مینځلی ما ته مزدور راوله نارینه به ځي خاوند به ځي مزدور به ورته راولي نو هدف دغه دی چې د دوی ډېر لوی موخې دي ډېر لوی اهداف دي د دې نه مخکې ډېر زیات مسایل دي چې په هغه کښې دوی سره هماهنګي ولري خپل ژوند ته باید پلان جوړ کړي خپل اولادونو ته باید پلانونه جوړ کړي دا چې د سفر نه خبروي د خپلو تللو نه خبروي طبیعي خبره ده چې هغه ښځه هم آخر انسان ده هغه ته مختلف سوچونه ور لویږي دا زما سره خاوند چېرته ځي دا څه کوي د چا سره هلته پاتې کېږي نو تر څو چې دغه ټول شکونه او دغه ټولو وسوسې د ښځې د سینې او د عقل دماغ نه لرې شي نو باید په جریان کښې واچوي د ټول مسایل باید ورسره شریک کړي
بلې ډاکټر صاحب که مېرمنې داسې یو نارینه سره مخ کېږي لکه تر اوسه مو څه خبرې ورباندې وکړې چې مسؤلیت نه مني او چېرې ځي مېرمن خبره نه وي په کلونو کلونو یې درک نه لګي دغه مېرمنې څه وکړي
دغه خورکۍ چې زما اوس اواز اوري دا دې د خپل خاوند سره کښېني او ورته ودې وایي حتی زما نوم دې ورته یاد کړي چې داسې یو سلاکار دی یو کورنۍ مشاور دی د هغه نه ما دا خبرې واورېدې په رادیو کښې نو ته ای زما خاوند ده ما سره یو څو دقیقې کښېنه لږ په شفافیت باندې د ما ته راځه چې سره خبرې وکوو بهترین کار دغه دی چې ښځه خاوند خپلو کښې سره کښېني او درېیم انسان ته خبره لاړه نه شي د مونږ یو غټه ستونزه د افغانانو دغه ده درېیمګړی داسې یو انسان نیسو چې هغه متخصص نه وي یو انسان د کورني ستونزې مشکلات دي د یو داسې ځوان سره یې شریکوي چې هغه اصلا واده نه دی کړی یو انسان صحي ستونزه لري روغتیایي ستونزه لري د یو داسې چا سره یې شریکوي چې هغه اصلا ډاکټر نه دی یو د یو ملګری دی د پیتاوي په مجلس کښې ناست دی ولا زما ملا خوږي یو زما سر خوږي زما زړه خوږي ولا که ډاکټر ته لاړ شه متخصص ته لاړ شه الله وایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون د اهل تخصص نه ته پوښتنه وکوه نو دلته بهتره دغه ده چې دغه خور د خپل خاوند سره کښېني او د خبرې په ډېر شفافیت باندې ورسره وکوي چې زما د تا دغه حد دی او زما دغه حد دی نو راځه چې د خپل حدود سره معلوم کړو او په ډېر شفافیت په ډېر وضاحت باندې ورسره کښېني او که چېرته یې نه مني نو بیا دلته کېدای شي چې د ده دغه ښځه چې کومه ده دغه پلار ته یې وایي دغه ورور ته یې وایي هغه مور په جریان کښې واچوي د خپل حقوق ورنه وغواړي تکرار هم زه وایم یو خو داسې ضرورتونه دي چې هغه اقتصادي ضرورتونه دي که نه لکه مخکې م چې ورباندې خبره وکوله یو داسې مسله ده چې یو انسان هغه شی ته ځي یو انسان لکه تاسو مهربانو که سیاحت ته ځي یو انسان چکر ته ځي چې هلته اصلا ضرورت نه شته صرف هغه واده یې ورسره شوی او خپله خوښه ده چې کله ورته راځي او کله ورته نه راځي د نفقې نه نه دی خبر د کسوت نه دی خبر د اولاد د تربیت نه دی خبر د روزنه نه دی خبر دغه انسانان چې دي الله ته ډیر لوی مسولیت لري او دا به الله ورسره سخت حساب کوي. نو دغه نفقه چې الله جل جلاله لکه مخکې ما شریف ولوسته چې الرجال قوامون علی النساء د قوامیت چې تاته نارینه وو الله تاته درکړی، نو دی په دې خاطر باندې تاته درکړی چې ته مسؤول یې دی. دا نارینه لکه څنګه چې موږ تاسو خبرو که حقوق لري، اوس مور هم حق لري او پلار هم حق لري. د مور حقوق عموما د پلار نه زیات دي، ځکه چې مور چې د ماشوم په حمل باندې نه همېشه په خېټه کې ګرځوي، بیا ورته د خپل جسم نه ورته وینه ورکوي، شیدې ورته ورکوي. د مور عاطفه او د مهرباني ډېره زیاته وي چې خفه شي زر خلا کېږي. که چېرته د خپل اولاد رزق په خاطر باندې وځي نو دا خو ډېره ښه خبره ده. نه ته ملامتوي، نه زه ملامتم، او نه د هغوی باید ښځې ملامتې کړي، او نه ټولنه ملامتوي. دعا ورته کوي چې الله د ورته حلال رزق روزي ورته ورکړي، غریب فقیر وي. خو که چېرته د عیاشۍ په خاطر ځي او د سیاحت په خاطر ځي، هغې ته زموږ تاسو هغه پیغامونه دي چې هغه د الله نه باید وړل شي.
بله ډاکټر صاحب، یو موضوع به تاسو هم ډېر اورېدلی وي چې په کورنیو کې ښځو ته دا ویل کېږي چې هغه د مېړه دی، هغه حق لري، هغه چې هر څه وایي. نو دغه ټول حق یوازې تر سړي پورې دوی محدودوي چې دا که چېرې یو بل عامه خبره چې په کلیو بانډو کې کېږي هغه دا ده چې که چېرې دوامه سجده روا وای نو ښځو به خپلو مېړونو ته سجده کوله. یو ډول دغه موضوع نه، یو ډول دغه نارینه د ځان په ګټه باندې یو ډول منفي برداشت کوي، یعنی هر څه مزه که حق می د مال لپاره به یې، که هر څه د مال لپاره نو مېرمن دې هیڅ حق نه لري، ځکه که دومره سجده روا وای خو ماته به دومره سجده کې خودل کېدلې. په دې باندې خبرې وکړي چې دا څومره منفي پایلې درلودلې سي، داسې یو ډول ذهنیت.
دلته مطلوب دغه دی، یو حدیث شریف راځي وایي ښځه د چپې پوښتې نه کږي پوښتې نه پیدا ده، دا پوښتې کږه ده که چېرته روغوي سره جوړوي نه ماتېږي، ماتوالی طلاق دی. دغه اساسي هدف دغه دی چې چپ طرف ته ولې کږه ده. زه من هیڅ متخصص دمونږ ترین دغه وایي چپ طرف ځکه ښځه چپ طرف د نارینه زړه دی، ښځه د نارینه زړه ساتي. په حقیقت کې دغه کوم تعبیر چې راغلی په دې تعبیر باندې متاسفانه چې اکثره خلک نه پوهېږي، دا د ښځې په صفت کې راغلی چې ښځې ته الله جل جلاله دغه صفت ورکړی. د ښځو صورت النساء په نامه باندې صورت شته، د ښځو صورت، خو د نارینه و صورت نشته. صورت رجال په قرآن کریم کې نشته، اوس څوارلس صورتونه موږ تاسو لرو په قرآن کریم کې. او لومړی چې رسول صلی الله علیه وسلم ورباندې وحی راغله، ښځې ته لاړو، خدیجې ته لاړو، چې زمیلونی زمیلونی، نو بیا هغه ښځې ورته ډېر نصیحتونه وکول چې کله لن یخذک الله ابدا، تا سره به خدای پاک ظلم نه کوي، ته ښه سړی یې، ته د مېلمه احترام کوي. څنګه نو همدغه ښځه ده چې موږ تاسو ورنه پیدا شوي یو، که چېرته ښځه نه وای ستا مور نه وای مورکۍ دې نه وای زما مورکۍ نه وای کوم نه پیدا کېدو. نو زما هدف دا دی چې ښځه جدا مکانت لري په اسلام کې، نارینه چې دی هغه جدا مکانت او ځای لري. د ښځه باندې د نارینه اطاعت واجب دی، خو لا طاعت للمخلوق في معصيه الخالق. که چېرته دغه نارینه د خالق اطاعت نه کوي، دلته د ښځه باندې بیا اطاعت نشته. ښځه هلته باید د خاوند اطاعت وکوي چې دغه نارینه په صراط مستقیم باندې روان وي. رسول صلى الله عليه وسلم يو حديث لي لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ابن ماجه كده حديث راغلا يو زروا تسو در پنزو سنن بار دي الباني هم ده حديث سي كده. رسول صلى الله عليه وسلم وي چه كچرتا ما تأمر شو وي چه تزا أمر وكوم چه ده الله نبغير چه تسجد وكوي نما با خزه ته دغه امر کړی و چې دای سجده وکوي چې خپل خاوند ته سجده وکوي، خو امر نه دی شوی بنده ته سجده نه کوي. د دې معنا دغه نه ده چې خزه باید سجده وکوي، د دې معنا دغه ده چې خزه باید د نارینه اطاعت وکوي په شرع کې. څه معنا؟ د ده حیا باید وساتي، عفت باید وساتي، کور باید وساتي، ګرای په سفر کې وي، اولادونه باید وساتي، رازونه باید وساتي، اسرار باید وساتي. خو نارینه، موږ نارینه باید د دې نه غلط مفهوم باید وانخلو چې ښځه کوي چې موږ ته سجده وکوو یا که چېرته سجده وکړو. نه 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 نه، انسان ته سجده نه کوي. دلته مقصود د سجدې نه دغه دی چې دا اطاعت دی. خو بیا بالمقابل ښځه هم داسې بداسې حقوق لري. یو نارینه ماته راغی، ماته زما شروط دي په هغه کې په واده کې، زه داسې ښځه غواړم، داسې غواړم. ماته یو ډاکټر صاحب داسې ښځه غواړم لکه فاطمه، خو راسه د خبرې. نو ما ورته فاطمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور وه، د علي رضی الله عنه ښځه وه. نو ما ورته ماته علي ته فاطمه غواړې، ته څوک یې بوتله ته فاطمه غواړې؟ موږ نارینه کله ځان رانه ورک شي. موږ په رابطه رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ویلي، موږ په رابطه الله جل جلاله به ظلم کوو. نه، ظلم حرام دی، ظلم باید ونه شي. هر شی باید خپل حق ولري، خپل حدود باید ولري. اوس بل په دې حدیث کې وایي چې د لو کلمه راغلی، لو دې کې د لو چې دی امتناع دی. یعنی څه معنا؟ د دې دغه دی چې لأمرت امرأة أن تسجد لزوجها، دغه امتناع په خاطر چې سجده بشر ته نشته. او د دې نه حق معلومیږي، د نارینه حق شته،
خو نارینه هم باید دیکتاتوری اونه کوي، عسکری نظام باید رانوري او حل باید اونه کوي، پوچ الفاظ باید اونه وایي. دته وګورئ چې دغه کومخزه خپل پلار پریخي، خپل نوري پریخي، خپل کورنۍ پریخي، خپل ورونه خويندې ټول پریخي، د ما اولاد تربيت کوي، ما ته اولاد راوړي، مختلف حالات را ذکر، مزاج ګډوډ وي، کله غوسه وي، خیر زه به تحمل کړم. او د دې اساسي هدف دغه دی چې نارینه خپل حقوق وپیژني، خپل حدود وپیژني، او ښځینه خپل حدود وپیژني، په مینه په محبت باندې یو بل سره ژوند وکوي، دوی په مابین کې محبت وي او باور وي. هر خاوند په خپل خزه باندې باید باور ولري او محبت ورسره ولري، او هر خزه باید خپل خاوند سره محبت ولري، باور ولري. اې دې معنی دا چې نارینه باید خپل اسرار نه خبر کړي، چې ته زم سفر می چیرته دې، څومره وخت زم څه کوم، څه کله راځم، دا ټول معلومات باید خزه سره باید وي.
بل ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دي سلامات اوسئ، خبرې مو ډیره خېدي، مګر د خبرونې وخت نور خلاص ده. ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دي سلامات اوسئ.
تاسو نه هم مننه خوره کی.
درن دوستانو دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې دغه کسانو په اړه خبري وشولې چې کلونه کلونه خپل کورنۍ یوازې پرېږدي او دوی مسافرت ته مخه کوي. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و د ټولنیزو او کورنیو مسایلو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. تربیه خېچاري